افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وای چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نو موري د څرګندونې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبان د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې و. خغل مجاهد کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دای همونه ویل چې دغه فشارونه پر چاپ د چال لوري پر دوی راوستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوی ځانګړي استازي موضوع د همدې فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوای روان 2023 کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. او چانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو سرپناه او نورو کورنی توکو روغتیا او اوبو نظافت او حفظ الصحه تغذیه خوندیتوب روزنی او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. او چا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان 25% ښځې څکم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونګي. د یو بل خبر لمخې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.3 میلیون ډالر د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 2.3 زره زیات ماشومان ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلې او افغانستان ته استولې دي چې د لاسنیوي لپاره د مرستې هم بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شو کډوالو ازادي راډیو ته هم ویلو چې لازم مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي او دوی د مناسب سرپناه په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو د نننۍ 14 د وژل شو شمیر 9 ته امپورته شو. دغه 14 د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمه کې د یو خپلواک نومان اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوی دی. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتګزی په حواله ویلي چې لومړنۍ 14 کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوی دی. 14 کې شاوخوا شل نور کسان هم ژوبل شوی دی. تر اوسه دغه 14 مسؤلیت چا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنجشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه هم امنیت ته ګمارل شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو لوی جدي بحران رامنځته کړی او یوازې د عدالت او جرمونو نړیوال محکمه کولای شي چې د طالبانو د دغه چلند په وړاندې اقدامات وکړي. یو شمېر ښځې هم د نړیوالو جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
دونیم کال وشول په کور موجلو و چاو دی د وختنه میداد چې نور باید یو فایل ورکړي.
دا چې د طالبانو حکومت وایي د هیپراتون کې غونډه کې خپل ګډون غور کوي او همې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارن سره مخالفت څرګند کړي. دا چې د دې تر شا څه عوامل پراته دي په دې اړه مو د طالبانو د یو پخواني چارواکي او سیاسي شنونکو سره مرکه کړي.
ما په فکر باندې دغه نماینده درول د پاکستان د پر د سیمالمی لري چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه پلاس کې اخلي. هغه نماینده نو طالبان نه غواړي.
یو شمیر افغان سوداګر وای چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمون 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو په درشل کې له انتخاباتو سره اړوند د تاوتریخوالي ام په باب له خپل همکار د مشال رادیو له ایډیټور سره وغږیږو.
ظاهر چې موږ تاسو په نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخې ته نه دی راغلی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای طالبان په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی. د سازمان پرون په یو راپور کې لیکلي د 2021 کال له اګست وروسته طالبانو د افغان نجونو او ښځو حقونه له هر پلوه نقص کړی او د دوی د ژوند پر ټولو برخو یې بریدونه کړي. د بشری حقوقو څار سازمان د طالبانو د ډول چلند تر رسیدنه د عدالت نړیوالې محکمې او د جرمونو نړیوالې محکمې کاربولیا وای چې دغه محکمه کولای شي چې د طالبانو د دغه چلن په وړاندې اقدامات وکړي. تفصیل د امید زهیر مل راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي طالبان واک ته بیا ځلی رسیدو وروسته په تیرو دونی مکلونو کې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. د سازمان پرون په یو راپور کې چې د دې ادارې د خزو د برخې مرستیال هیدربار لقولې خبر کړي لیکلي طالبانو په سیستماتیک ډول دنجونو او خزو حقونه په ځانګړي ډول د دوی زده کړو، کار، سفر، سیاسي مشارکت او بیان ازادي حقونه نقص کړي. د بشری حقوقو سازمان په دې راپور کې دا کړي چې نړۍ او افغانستان په تیرو 15 او یو کلونو کې یعنی د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له تصویب وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ پرته لنجونو او خزو سره د داسې بد چلن شاهد نه دی پاتې شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو څار سازمان د دې راپور په اړه خبرګون نه دی خوله خو وړاندې ویلي د اسلامي شریعت لمخې ټول افغانانو ته د هغوی حقوق ورکړي دي. خو د بشری حقوقو څار سازمان بیا خپل راپور کې یادونه کوي چې طالبان هغه خزي چې د دې وضعیت پر ضد غږ پورته کوي په خپل سری شکل نیسي، شکنجه کوي، سپکاوی ورته کوي او ان ورکوي. د سازمان لنجونو خو سره د طالبانو د دې پټ چلند پر وړاندې د نړیوال ټولنې خبرګون ډیر ورو بلل او زیاتوي. نړیوال ټولنې افغان جنو خو ته پاملرنه نه دکړي، مګر دا سازمان لیکي د بشری حقوقو څار سازمان، د بخنې نړیوال سازمان، د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون او یو شمیر نور بنسټونه د پایلې تر رسیدلې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ جنایات کړي او د موضوع ته رسیدنه د عدالت نړیوال محکمې او د جرمونو نړیوال محکمې په واک کې. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په نړیوال ټولنې همغه کوي چې د افغان جنو خوځو ترڅنګ ودرېږي او طالبان د هغو کړنو له عمله چې جنسیتي تبعیض بلل کېږي مجازات کړي. د سازمان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون په نړیوال ټولنې همغه کړی چې طالبانو ته د ډیپلوماټیک پروتوکول پر ځای په غونډه کې د دوی د ګډون او سفرونو مخه ونیسي او ورپیاد کړي چې دوی په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې روان کړکېچ نه دی هیر کړی. هغه غوښتنه چې یو شمیر افغان جنو او خوځې هم له نړیوال ټولنې لري. یو افغان امیرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
بامی قسم صدای خان مای افغان
پام دی ډول د افغان خزو غکونه خاموشه کیږي، یعنی هیڅ یو خزه بیا د دې جرأت نه کوي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه او هڅه وکړي. د همدې لپاره باید ملګري ملتونه او نور بنسټونه لاس په کار شي او یو کار وکړي.
د جمهوریت نظام پر مهال د افغان پولیسو یو افسر چې اوس د طالبانو حکومت لخوا لدندې لري شوې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وای نور باید د خبرو پر ځای عمل وشي.
دونیم کال وشول په کور موجلو بچاو دی ده وختنه میداده چه نور باید یوا پایلا ور کری غنده هزای او دیره وشوی خو پایلای ندور کری.
ده طالبان و اسنه حکومت ده نره والی طوله نلخوا ده بشری حقونو پزنگری ده ول دنجون و خوزو ده حقونو پا نقض دوران ده. ده افغانستان لپار ده ملگرومی لطون ده بشری حقونو شورا زنگری راپور ورکون که ریچارد بینت بیا طالبان پا جنسیتی اپارتاید هم تورن کری دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل ادعا کړی چې افغان جنو خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي.
و امر دل چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د بشری حقوقو تر ټولو جدي بحران رامنځته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو ته ویلي چې د یونما په موجودیت کې بل استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. دا د دوحې د غونډې د اجنډا یو موضوع ده. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وزنګړي استازي پر ګمارنې هم غور کوي خو طالبانو له دې کار سره مخالفت څرګند کړی. په دې اړه زما همکار احمد جعفر احمدي د طالبانو له پخواني چارواکي او د سیاسي چارو لشنون کې سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې طالبان ولې پر دې غور کوي چې آیا د دوهې پراتونکو غونډه کې ګډون وکړي کنه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره ولې مخالفت څرګند کړی دی؟
زه فکر کوم چې تجربه خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې، نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې هلته طالبانو په دې کې جنډا ځینې طلب کړل چې جنډا موږ ته راسي، په جنډا باندې موږ غور کوو، دا د طالبانو خپل حق و چې د جنډا طلب یې د دوی څه وکړي، ځکه چې هر ملک یو مجلس ته ځي، هلته به د مجلس په جنډا دوی خبرې دلته د ملک د رئیس الوزرا سره او مثلا د وزیرانو سره او د کابینې سره دوی خبره وکړي، هغه دوی ته هدایت وکړي، هغه نماینده ته نماینده د دوی په هدایت باندې هلته خپل خبرې سرته ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا ښه شرط و چې جنډا یې ورته طلب کړه. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه د یو په ایجنډا کې چې معلومی دي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی، نماینده درول د افغانستان لپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره د چې معلومی دي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي، هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي، نو بل وجه زما فکر باندې دغه و. او نو بیا بل وجه لا هم دا و چې کدای شي دوی وایي په ایجنډا کې به داسې نور مواد هم وي چې هغه به د طالبانو په زیان باندې وي، ځکه چې تر اوسني حالاتو کې که بل وګورو د دنیا خلک یا د نړۍ خلک په داسې رقم باندې حرکتونه کوي چې هغه د افغانستان د اوسني حکومت په زیان باندې دي. معنا که د نړۍ غواړي چې په افغانستان کې د خلک په حکومت کې راولي چې هغه دیموکراسي غوښتونکي وي په افغانستان کې، او مثلا د دنیا هغه خلک چې هغه دوی پالنی وي هغه دوی په حکومت کې راولي، نو طالبان تر اوسه پورې په داسې حالاتو کې دي چې نه غواړي چې حکومت د دې خلکو لاسته ولویږي چې هغه اسلامي نظام تم صدمه ورسي او د افغانستان استقلال او ازادي تم صدمه.
ویل سیوی دی چه ده دغه نوی استاز دنده بداوی چه پر دیپلوماسی ده نریوال همکار شرکا و بین الافغانی خبر و بانده تمرکز وکری. استاز په نظر ده طالبان و موقف پده برخسته ده؟
زما په فکر باندې طالبان دنیاوال یا نریوال غالی چه افغانی سیاست چه دی اغا په دا طالبان د لاس او کار دی. طالبان وايي دا پاکستان سیاست یا داخلي سیاست ته پاکستان شي دا پانارو په لاس کې. نو په افغانستان کې اوس مسله طالبان وايي موږ سیاسي سیاست ته بل شي هغه د مش په لاس کې هغه مش چاته نور کو. نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې سیاست ته بل بین الافغانی سیاست کې دی هغه دوی د خارجانو ته په لاس ورکړي چې هغه نماینده ورته وټه کې هغه د پاکستان په داخلي سیاست کې حساب ولري یا داخلي سیاست په لاس کې واخلي. نو زه فکر کوم چې دا هم د افغانستان ازادي او استقلال ته یو لوی صدمه ده. نو طالبان نه غواړي چې خپل ازادي او استقلال د لاس ورکړي تر هغه وخت پورې چې وګوري طالبان تر اوسه پورې حکومت سرپرست په نامه باندې نومولي دي. په دې نسبت باندې چې دوی وایي چې اینده به دوی ته فکر لري چې یو دا چې حکومت جوړ کړي چې په هغه کې د هر قوم د هر طبقي او د هر منطقې خلک راولي، نو دی وای چې زموږ اوسنۍ حالت کې سیاست د افغانستان د لاس ووځي، نو بیا موږ نشو کولای چې دا په افغانستان کې په مستقل ډول باندې یا په آزاد شکل باندې د افغانستان سیاست په مخ باندې بوزو. په افغانستان کې هغه افکار چې موږ لرو هغه په افغانستان کې پیاده کړو.
بله آقا صاحب، دلته ویل کیږي یو شمیر مبصرین وایي چې طالبان د بین الافغانی مذاکراتونه ویره لري، څومره موافقی است؟
زه خپل یو خبر کوم، بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې دا شل کال کېږي، مختلف اشکال باندې تعبیری دي. یا مثلا هغه حکومت چې راځي هغه د بین الافغانی مذاکرات په خپل طریقه باندې په خپل لار باندې تشکیلوي، توزیع کوي، خلکو ته تشریح کوي. نو طالبان خامخا بین الافغانی مذاکرات تاول په دې ورته وایي چې د اوسنۍ حالاتو کې ضرورت نشته، ځکه دا شل کاله دا بین الافغانی مذاکرات تعبیري تر اوسه پورې بین الافغانی مذاکرات ونه شول، نو فائدہ نشته په کې. نو دا تر اوسه پورې دا کم حد ده پوهه ما چې طالبان بین الافغانی مذاکرات څخه من نه دي بین الافغانی مذاکرات په افغانستان کې نه غواړي. په دې نسبت دوی وایي دا فائدہ نه لري، تر اوسه پورې دا شل کاله دوه ویشت کاله کېږي دغه نارې وال کېږي، خو کومه فائده یې موږ نه ولیدل. خو زه خپل دونه وایم، زما خپله شخصي نظر دا دی چې په افغانستان کې ټولو قومونو ته، بلکې که اوس وګورو په جهادي ساته باندې دواړو طبقو د جهاد ته، لکه د روسانو په مقابل کې وه، د امریکایانو په مقابل کې وه، دواړو طبقو مجاهدینو ته باید په حکومت کې حصه ورکول شي. البته د هغو دپاره یو معیار کېښول شي، یو چوکاټ کېښول شي په اسلامي معیار یا په داسې معیار باندې چې هغه یو څوک بدنام و په خیانت باندې په بل څه بدنام نه وي، هغه په حکومت کې راوستي، یا په قومي معیار باندې یا په بل منطقوي معیار باندې دغه ضرورت شته. نو کېدای شي طالبان به دغه خلک کار عاقبت وکړي، ځکه چې افغانان چې دي که موږ وګورو دغه څلور څلوېښت کاله په افغانستان کې د روسانو په مقابل کې مخالفت وشو، د خارجیانو په دغه د غربیانو په مقابل کې مخالفت او جهاد وشو، نو دغه دواړو مخالفتو خلک چې دي هغه حق لري چې په دې حکومت کې وي. نو زه فکر کوم چې دغه ته به ضرورت وي هغه شاید دا کار وکړي، اما لیکن بین الافغانی مذاکرات ته تر اوسه پرې فکر نه کوم.
مخنه غواړم تاسو پوهیږئ چې یو شمیر خلک او همچنان معتبر سازمانونه او هوادونه وایی چه دغه د طالبان و اوسنی حکومت فراگیر او همشمول نده، سمره تاسو موافقی هست؟
زخمه نده سی وامه چه یو د خارجان و یا د افغانستان سپده بندی نور ملک و د نریوال و افغان شمول و حکومت جورول دی، اغا پا افغان شمول و حکومت که خلق واری چه اغا پا دیشغال بسرت که دوی پاللی ویدل تا پا افغانستان که اغا من فکر باید تروس پر افغانانم دیتا جبن ندی، افغانان دا خبر نمانی. یو اغا افغان شمول حکومت دی چه اغا در کردی پا وقتی یا در اشرف غنی پا وقتی و طالبان و اغا سی افغان شمول حکومت تروس پر مرم لرو، او یو اغا افغان شمول حکومت چه پنن عصر که زورت و تستا اغا ما فکر باید در ملت تعبیر دی چه ملت تا افغان شمول حکومت تفارک تم تعبیر او کی اغا تعبیر معتبر در بولند. ملت ما فکر باید افغان شمول حکومت دغه بولی چې د هر قوم او د هر منطقه یا د هر طبقه خلک په حکومت کې په صحیح خلک، یعنی په ښه معیار باندې خلک، او په یو چوکاټ ته جوړ شي، دا چوکاټ مطابق چې افغانستان ازادي او استقلال ته او اسلامي نظام ته صدمه نه ورسي، دغه ملت ما فکر باندې دغه تعبیر کوي. زه خپله دا د ملت تعبیر ما خپله خوښه.
د طالبانو لپخوانی چارواکی او سیاسي شنون کې سید اکبر اغا سره په دوحه کې د راتلونکي غونډې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري د یو ځانګړي استازي د ګمارنې په اړه د طالبانو د دریس په اړه مرکه وه.
له خبرونو ور اخوا
او اوسم د افغانستان گاون پاکستان د انتخاباتو اړوند تاوتریخوالی زیاتوالی موضوع ته مخه کوو. زموږ همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې سبا په پاکستان کې عمومي یا پارلماني انتخابات ترسره کیږي، او د دغو انتخاباتو په درشل کې تاوتریخوالی یا خونړۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. خټک صاحب، کړه ته د ورستیو چاودنو په باب وای چې چیرې سوي دي او له انتخابات سره تړلې دي. البته څومره مرجوبلې اړولې تر اوسه پورې ورسې ارقام څه وای؟
بلې نوري صاحب، مننه. د دوړه چاودنې نن یو چاودنه شوې ده د بلوچستان په پښین کې چې دا کوټینا س خوښه شل 25 کیلومتر کې پروت دی، او بل 14 شوې ده د بلوچستان په کلاسې فلاکی. دا دوه 14 د انتخاباتي امیدوارانو په ځایونو کې شوې ده. اول 14 په پښین کې چې شوې دلته د یو انتخاباتي کاندید دفترو دا د اغیسر نږدې شوې ده، او دا دویم چې دا د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی مولانا فضل الرحمن ګوندې د اغه د غونډې سره دا نږدې شوې ده. او په دې کې تر اوسه پورې چې تلفات سمره رمست شوې دي، هغه تر شلو پورې کسان د یو محتاط اندازې مطابق تر شلو پورې کسان مړه شوې دي، او د زخمیانو شمیره هم دغه ډیر شو پورې رسیدي.
بله، تر اوسه پورې چې موږ راپورونه لرو د دغه 14 مسولیت چا یا کومې وسلوالې ډلې نه د اخستې څه ویل کیږي چې دا د چا کار دی؟
مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی اخستې. او په بلوچستان کې چې موږ ګورو نو همیشه چې دا قسمه چاودنې کیږي یا داسې واقعیات رامنځ ته کیږي، په هغه کې که څه هم د تحریک طالبان پاکستان هم کله کله دا مسولیت مني، خو په دې کې بلوچ وسلوالې ډلې هم دي. بلوچستان یو داسې یعنی د دې وضعیت یو داسې دی چې دلته بلوچ وسلوالې ډلې دي، دلته تحریک طالبان پاکستان دی، دلته فرقیزې ډلې دي. نو بیا د کوم چې آیسیس دی د تش په نوم اسلامي سټیټ چې دی، هغه هم دلته شتون لري، او په دې تیرو وختونو کې د یو شمېر چاودنو ذمہواری اخستی ده. نو فلحال نشو ویلی چې دا څوک دي.
تحریک طالبان پاکستان مخکې ویلی چې دوی په انتخاباتو اړوند اهدافو بریدونه نه کوي. آیا دوی خپل پمدغه وعده یا ژمنې باندې ولاړ دي؟
تر اوسه پورې چې څومره واقعیات شوي دي، نو په کومه لویا واقعیا کې تحریک طالبان پاکستان دا مسولیت نه دی منلې. اوس په حتمی توګه خو دا کیس مډلو بارے کې موږ نشو ویلی چې دا دی کوي او کنه کوي. امکان لري چې دی او کی او بیا مسولیت نه منی. خو ظاهر چې موږ د سپه نظر راځینو تحریک طالبان چې څنګه دی ویلیو چې موږ په انتخاباتي امیدوارانو باندې یا کاندیدانو باندې چاودنې نه کوو، نو هغه تر اوسه پورې داسې کوم څه مخته نه دی راغلی.
جالبه ده چې اوریدونکو پوښتنه چې دوی چې د هیڅ پام نه ساته څنګه دا تصمیم د پریکړې کړی ده؟
دا خو ډیر مهم سوال دی، او په دې باندې تر ډیر وخت پورې موږ خبرې کوي شو. تحریک طالبان پاکستان دا کم جوړښت چې وو دا د بیت الله مسعود نه چرونی سي چې کله د دې مشرو اغیب په عامو ځایونو باندې حمله کولی، په عامو خلکو په بازارونو کې هم دغه په وختو کې حمله شوې، بیا ورپسې حکیم الله مسعود راغلی او دا هغه په وختو کې هم دا حمله شوې وي. د اغه نو وروستو د حکیم الله د مرګ نه پس چې په 2013 کې دی وژل شو، بیا مولانا فضل الله راغی چې دا د سوات اوسیدونکو دی مشر شو، او د اولنې کس و چې د اغه غاړه یعنی د پولی اغه غاړه د التپروتو د فضل الله په وخت کې بیا ډېر زیاتې د حمله شي، حتی چې د پیښور په ارمی پبلک سکول باندې چې کوم حمله شي او مشومان پکې وژل شي، هغه هم د فضل الله په حق کې شوی ده. خو کله نه چې د طالبانو د اوسنۍ مشر راغلي د دې په پالیسیو کې یو څه بدلون داسې په نظر راځي چې دی په کسه هم پس ځایونو کې داسې حمله شوې دي چې عام خلکو د تلفات اوریدلې دي، خو دی په ظاهر باندې دا وایي چې مونږ دا نکو.
بله، د امنیت په ارتباط مخکې چارواکو ویلو چې مونږ دغه انتخاباتو لپاره بشپړ امنیت ټینګو. دغه ورستیو چاودنو ته په پام آیا داسې تصور کېده چې داسې حمله به وشي، یا آیا د امنیت په برخه کې اغه اقدامات چې کریډیټ شوی دي کافی دي؟
څو پوری چې د امنیت خبره ده، نو په پاکستان کې په عمومي او بیا په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې او بیا په قبایلی سیمو کې امنیت وځه چې دا اغه د ډاډ وړ نه ده. په هیڅ صورت کې مرکزی حکومت په اسلام آباد کې ویلي دي یا د پنجاب حکومت ویلي دي چې امنیت ساتو، اغي خو په یو نه یو طریقه ساتل شي. خو څو پوری چې د پښتونخوا تعلق ته او داسې قبایلی سیمې دي، الته امنیت ساتل ګران دي. تر اوسه پورې الته کومه غټه پیخه نه ده شوې، منست نه درغلي، او الته ویلې شو چې خده پرونه مشال ریډیو د گورنر سره د خیبر پښتونخوا هغه سره مرکه کړي، واغم چې مونږ امنیت په ځمانه ساتو. خو څو پورې چې د بلوچستان دینو د بلوچستان نگران وزیر چې کوم د اطلاعاتو نگران وزیر د جان محمد اچکزي، د یو دوه واري د دا خبري راغلي په میډیا کې او په ټوئیټر باندې هم راغلي دي چې دوی چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او باید انتخاباتي امیدوار مشران چې دی دی خپل جلسې جلوسونه دننه یعنی د بهاري اونې کې بلکې دننه یو کې خود اغي تر شا بیا ډیر خلک دا وای چې حکومت کسه هم دا توان هم نه لري چې هر څه اوساتی خدا هم دا چې حکومت کوشش کوي چې دا خلک اویری بلکې ډیر خلک دا شک هم لري چې دی غواړي انتخابات وزړی
یو لاند ډیر وخت نه لرو پر دغه انتخابات چې سبا تر سره کیږي کوم نړیوال څارون کې ډله هم څار لري
نړیوالی سارون کی ڈلی خوشتے لکه هیومن رائټس واچ شو یا پرون د امنیسټی انټرنیشنل یو بیان راغلیو د بخنی نړیوال سازمان چې دی چې پاکستان باید انټرنیټ بند نه کی او امنیت پزې کی نو دی نظر پی باندې حتمن اغلری
ډیر مننه کور ودان زما همکار د مشال رادیو ایډیټور داود خټکو چې په پاکستان کې د انتخاباتو اړوند تاو تاریخ ورسې تاو تاریخ والی او د غرض د انتخاباتو اړوند نور موضوعاتو په باب معلومات را سره شریکول بیا هم په پاکستان کې تم کې یو شمېر افغان سوداګر وای او سم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې لعملې دوی ته ملیونونه افغاني زیان اوخته دي په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خان جان الکوزی هم تایید کړی چې په اوس وخت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشی کولو لپاره هڅه کوي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لا بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره ل عملی میلیونونه افغاني زیان وروښته دي افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټیر ده اوس کراچی بندر کې بند او تر اوسه د هغه سرنوشت معلوم نه ده دا هر کنټینر چې دا اوس تقریبا داسې د $12,000 نیول تر $15,000 پورې دی باندې د مرچونه راغلي دي
نوموړې وای دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او د غراز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي خو یاد ستونزې نه ده هواره شوې د غراز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وای د کانټینرونو د درول کې دوله عمل افغان سوداګرو ته دومره زیان اوخته ک دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي هغه ازادي رادیو ته ویل
زموږ په جن کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلې ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کیږي دا په ملیونونو افغانۍ توان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته دریږي په موټرونو باندې ډیمیج راځي
یا دو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسؤل خان جان علي کوزینن ازادي رادیو ته ویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشی کولو هڅه کوي
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برځاجي د ټنشن راځي او واقعیت خبره ده چې بده ته ډېر تاوان را ورسېدو په ملیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوش شي ما خلاص شو ویني
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو وایاندي عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبرې روانې دي ترڅو یا د ستونزو حل شي خو شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 میاشتمه د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانټینرونو د خوشی کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسؤل خان جان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل د یادو شاوخوا 4000 کانټینرونو لړلې 1500 هغه ته د لیکت اجازه ورنکړل شو چې د پاکستان لوري د خودل شوی تور نوملړ توکي پکې بار دي خو خانجان علی کوزی نن ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ل دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشی شول او اوس محل شاوخوا 300 هغې بن پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3مه ل افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د 240 قلمه توکو پر لیکد بندیز ولګاو چې ل دې کبل سلګونه کانتینرونه په کراچۍ